میخواهیم که زمانی که به پیامگیر ما پیام میفرستند باید در نوشتن آن دقت کنند و یک جمله مکمل بنویسند. والا هم همکارم صفی الله استانگزی در استودیو است با یک برنامه دیگر به زبان پشتو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو تایو ساته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. د خبرونې د دوی نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړۍ نیمه کې چې خبرونه او راپورونه اوري، په لومړي سر کې یعنی په لومړي راپور کې اوري چې د جمهوری ریاست کې یو سرچینه وایي د نوي حکومت د کابینې غړي تقریبا بشپړ شوي او ممکن تر راتلونکو دوه ورځو پورې ولسی جرګې ته معرفي شي. مشران جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د سنگین د پیښې عاملین باید مجازات زاد کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان خبرونه مرزی احمد زید را اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې غړو له حکومت وغوښتل چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ پېښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د دې ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پاڅون کوونکو قومندان او دوه ملګري یې وژل شوي او په هرات کې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت یو متقاعد قاضي په ډزو ټپي کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو له حکومت وغوښتل چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ پېښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د توغندیو د لګېدو له امله شپږویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې غړیو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د هلمند د پېښې د څېړلو لپاره د دې جرګې استول شوي پلاوي خپل راپور د جرګې غړیو ته واوروي. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت څلور شمالي ولسوالۍ او په تیره سنگین هغه سیمه ده چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې په کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ کله کله نښتې کېږي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د دې ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پاڅون کوونکو قومندان او دوه ملګري وژل شوي. د برکي برک ولسوالۍ انجینیر محمد رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو بل قیام کوونکی ټپي شوی هم دی. د څرګنده کړه چې قومندان خلیل او د هغه درې ملګري کله چې غوښتل له خپل قرارګانه برکي برک ولسوالۍ ته ورشي، د شیخ په څلور لارې کې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول. خلیل د برکي برک ولسوالۍ د چلتن د سیمې اوسیدونکی و او تیر کال یې په دې کلي کې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ. لا تر اوسه د ده د وژلو مسؤلیت کومې ډلې نه ده منلی. په هرات کې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت یو متقاعد قاضي په ډزو ټپي کړی دی. د هرات د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار یوولس بجې د هرات ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې شوې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپار و او له سیمې تښتېدلی دی. په همدې حال کې د هرات د حوزوي روغتون د مطبوعاتي څانګې مشر محمد رفیق شیرزي د ټپي شوي قاضي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وباله. او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر عزیز الله لودین په امریکا کې ومړ. عزیز الله لودین ته یو نږدې کس محمد اسماعیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له یوې مودې راهیسې په امریکا کې د زړه ناروغۍ له امله تر درملنې لاندې و چې نن یې سوار کړه. یو شمېر خلک د ښاغلي عزیز الله لودین کارونه ستایي او زیاتوي چې نوموړی په خپلو کارونو کې له صداقت او جدیت نه کار اخیست. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړي.
د اوکران ولسمشر پترو پوروشینکو خپل حکومت ته حکم کړی دی چې د روسي پلو جلا غشتونکو لخوا نیول سوي اوکراني پوځیانو در خوشې کولو هلې ځلې زیاتې کړي. د اوکران د جمهوري ریاست پر وپاڼه د خبرې سوي اعلامیې له مخې پوروشینکو نن په کیف کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره ولیدل. دې چارواکو د اوکراین د پولو د امنیت او د اوکراین د پوځ د جنگي وړتیاو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې. چارواکو اعلان وکړ چې د جنوري په پنځمه به سل درنې وسلې پوځ ته وسپارل سي. د راپورونو له مخې پوروشینکو ویلي چې په یوه میاشت کې دننه یې د خپل هیواد پوځ ته ګڼ شمېر نوي وسلې او تجهیزات ورسپارلې دي. د اوکراین په دونیتسک ښار کې پر خپل سر اعلان سوي روسي پلوه چارواکو بیا ګرد بندیز لګولی چې د لنډې مودې لپاره د نوي کال د رخصتۍ پر مهال ایسته سوی وو. د دونیتسک روسي پلوه خبري اجانس نن راپور ورکړی چې ټول قانوني او نیم قانوني پلورنځي هم باید د ځایي وخت تر 8 بجو مخکې بندې سي. دا بندیز د دسمبر د 1 نیټې څخه د جنوري تر 3 نیټې پورې د نوي کال د رخصتۍ لپاره ایسته سوی وو. همداراز د جنوري په 4 نیټه د جلاغشتونکو د بشري حقوقو کمشنرې دریا موروزووا وویل جلاغشتونکو د اوکراینی چارواکو سره مذاکرات کوي ترڅو بندیان سره تبادله کړي. موروزووا وویل جلاغشتونکو د اوکراین دیرش پوځیان نیولې دي. دې زیاته کړه چې د اټکل له مخې اوکراین د دونیتسک پر خپل سر اعلان شوی جمهوریت 260 کسان نیولې دي. د دسمبر په 18 149 اوکراینی پوځیان د 222 جلاغشتونکو په بدل کې خوشې شول. د امریکا لخوا پر شمالي کوریا د نوي لګول سيو بندیزونو لکبل دغه هیواد پر امریکا اعتراض کړی دی. نن د کی سی ان ای خبري اجانس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویلي د سپینې ماڼۍ لخوا د شمالي کوریا پر خلاف دوامدار او یو اړخیز عمل دا خبره ثابتوي چې امریکا د شمالي کوریا سره دښمنی کوي. سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 نیټه یو اعلامیه خبره کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا د دریو ادارو پر ضد د نوي بندیزونو حکم کړی وو. په دې شرکتونو کې د شمالي کوریا د وسلو جوړولو شرکت او د استخباراتو اداره هم شامل ده. له شرکتونو او ادارو سره پر لسو حکومتي چارواکو هم بندیز لګول شوی دی. او د موسم له شکېدو سره په هغه سیمه کې چې د ایر ایشیا الوتکې لیدلې و نن پلټونکو ته زمينه برابر سو چې د الوتکې ټوټې و پلټي. د انډونیزیا او روسیې څخه شاوخوا نیوي اوټه و هم کې وګمار سو چې نور جسدونه عمومي چارواکي په دې باور دي چې لویدلې الوتکې په چې د لویدلې الوتکې د مسافر جسدونه اوس هم په خپل چوکۍ پورې تړلې پاتې دي. غوټه و هم کې د لویدلې الوتکې د پیلوټ د خونی پر ژغ سپتون کې ماشين پسې ګرځي ترڅو دا څرګند شي چې دغه الوتکه ولې لویدلې و. تر اوسه د 122 مسافرو له جسدونو څخه 13 جسدونه موندل شوی دي. د ازادي رادیو د اوس د هوا حالات اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او شمیرلوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه دراتلونکو 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 3. په کندهار کې هم اسمان وریځ ده، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 2. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه 15. په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 چټه 15. او په جلال آباد کې اسمان برګټ کل سوی، د تودوخې خلواره درجه 9 چټه 15 ده.
د افغانستان سیمهونو لري خبرونه مو له ازادي رادیو ورته د خبرونو د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم دا اوس پیدا کولای شي. پاتې ده ازادي رادیو ټکه اورک. وړاندې په خبرونه کې ورچې د جمهوری ریاستي وسرچینې ازادي راډیو ته ویل تر دوه نور ورځو پورې بعد نوې کابینه یو شمیر غړي ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي شي. مشرانو جرګې غړي وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پوځیانو عامو خلکو ته مرګجوب لاړولې ده او باید چې د دې پېښې عاملین مجازات شي.
دا موضوع مطلق د اردو ملي عسکرو دا جنایت کړی وي، د دوو پوستو څخه د عوانینو راخیستلو پر غورځولي.
په یو تحقیقي راپور کې هم د پکتیا د ګمرک د یو شمیر کارکونکو له بټي اخیستو پرده پورته شوې ده.
یو مټر کې د چیو اربوري لازره دي، دوه در ګورې شو ده. وی وی د نن د لازره ته د خپل دي چې دا غره د خپل مو
نور مطالب هم لرو. د خبرونې د دوی مینیمې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوي. ازادي رادیو ته وغوښتل د افغانستان په جمهوریت ریاست کې وسرچینه وایي د نوي حکومت د کابینې غړي تقریبا بشپړ شوې دي او ممکن تر راتلونکو دوه ورځو پورې معرفي شي. د وسرچینې د نوم د نه خودلو په شرط د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به له هر یو دغه کسانو سره لنګدي خبري وکړي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري. په داسې حال کې چې د نوي حکومت له جوړېدو نږدې سل ورځې پوره کېږي، د حکومت یو سرچینه وایي چې په غالب ګمان سره به نوې کابینه د روانې اونۍ په چهارشنبه ولسي جرګې ته معرفي سي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او ږغ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکو د یکشنبې په ورځ پارک کې په دې اړه خپلو کې بحثونه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې ښایي ولسمشر د نوې کابینې له غړو سره د دوشنبې او سه شنبې په ورځو جلا جلا وګوري او تر هغې وروسته یې د باور یا عدم اعتماد رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. په همدې حال کې یو شمېر سناتورانو هم د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور ځنډ ونه کړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو هم له ولسمشر او اجرایي رئیس سره کتلي وه او ورسره یې د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځنډ په هکله خبرې کړې وې. د کابینې ځنډ نه یوازې دا چې د ملي شورا د غړیو انتقادونه راپارولي، بلکې عام خلک او د مدني ټولنو بنسټونه هم ترې شکایت کوي. دوی وایي حکومت نور باید د وزیرانو سرپرستۍ ته خاتمه ورکړي او روان کړکیچن وضعیت سم کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان نوې کابینه به 15 وزیران ولري چې له هغې ډلې 13 به یې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې او 12 نور به هم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له لورې وټاکل سي. خو دا له روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو د انتظار وروستۍ اونۍ وي او که څنګه.
قاسم سلامل، پر راپور کې مو اوریدل چې تمه ده تر دو راتلونکو ورځو پورې د افغانستان د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې د نوې کابینې یو شمېر غړي د رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. ویل کېږي چې د یو شمېر وزیرانو پر سر موافقه شوې، تقریبا د کابینې ټول غړي مشخص شوي دي او ولسمشر به له هر یو دغه کاندید وزیر سره له نږدې خبرې وکړي او له هغه وروسته به دغه کاندید وزیران د رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو وورزی پونه کې
دا ازادي راډیو خبرونه هم درز د ازادي راډیو پر وپانه هم اوریدل شي او هم درز کولای شي چې موږ خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر وپانه پیدا کړی او له هغه په وې ګورې پته د ازادي راډیو ټکی اورګ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه هم در سره خوخه کړی. اوس به هم را شو د مشرانو جرګې د نننی غونډې په اړه باندې راپور ته. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او غوښتل چې د سنگین د پیخي عاملین باید مجازات کړي. افغان سناتورانو ورسله هغه د سنگین د پیخي عاملانو ته سزا غوښتنه وکړه چې هلمند ته د مشرانو جرګې ورغلی پلاوی خپل راپور د جرګې غړو ته وړاندې کړ. په سنگین کې 13 چهارشنبه د ملي اردو له پوسټې په یو واده د هوان ډزې وشو چې پکې شاوخوا اتیا ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه پاموکړی د خان محمد سیند راپور ته.
د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د توغندي د لګېدو مرګونی پیښه د افغانستان خلکو له سختو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د دې خبرګونونو د خودلو په لړ کې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ له حکومت په کلکه وغوښتل چې د پیښې عاملین د په سخته سزا محکوم کړي. د مشرانو جرګې غړو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د هلمند د پیښې د سیړلو لپاره د دې جرګې استول شوي پلاوی خپل راپور د جرګې غړو ته واوراوه. سناتور شیر محمد اخونزاده چې دا استول شوي پلاوی غړی وو وی ویل
ډیر زوري د لوی خدای موضوع مطلق د اردو ملي عسکرو دا جنایت کړی وو چې هغه خلک وویل چې موږ دې واره تر مخ دې ته خبر ورکړي چې موږ وعده لرو دلته تاسې په دې منطقه باندې تاسو مو کوي. د دې تعصب سره وایم چې دوی ډیر ظلم کړی وو د درو پوسټو ته د عوامو راکښلو پر غلطوري او پر وعده باندې تقریبا تر سل بالا زخمانه شي ځای وکړ او ټول هم څه دیو ماشومان.
د 13 چهارشنبه په ورځ د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د توغندیو د لګېدو له امله 26 کسان ووژل شول او سباند 50 ټپیان شول. سیمه د مشرانو جرګې د تللي پلاوی غړي وای چې د وژل شوو کسانو شمیر 26 او د ټپیانو شمیر لسلو اوړي. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت سلور شمالي ولسوالۍ او په تیر سنگین هاغه سیمه ده چې لکابوش پګو میشتو راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ کله کله نښتي کیږي. راپورونه دا هم وایي چې په دې جګړو کې پر دواړو لورو سربیره کله کله ملکی کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوړي. د مشرانو جرګې غړي صالح محمد پهلوان وویل چې دا پیښه د سنگین ولسوالۍ د ټولو امنیتي چارواکو بېغوري ښیي او باید له دندو ګوښه شي.
زه وایم چې دغه پیښه چې په سنگین کې راوستلې ده دغې لیواره وستلې ده د اولې ورځې دغې لیواره وستلې ده. مرمۍ دوی ورکوي، تجهیزات دوی ورکوي، ساتیه دوی، بل څوک نه دي.
دا دی گر شریز دا هلمند دا خوبا چی مرس پی هلمند که نده دقا افراد وارو نده دقا سایمنصاب وارو
د ولسمشری ماړی د افغانستان ولسی جرګې او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو هم د هلمند ولایت د پیښې څېړلو ته پلاوی لیږلی دی. د مشرانو جرګې غړو دا هم وویل چې لیږل شوي پلاوی مکلف دي چې له هلمند څخه د راستنېدو سره سم د پیښې څرنګوالی ملي شورا ته ووایي، څو پر حکومت فشار راوړل شي چې په هکله اقدام وکړي. د هلمند ولایت سنگین، کجکی، موساکله او نوزاد هغه ولسوالۍ دی چې ډېر ځله پکې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې کېږي. سره له دې چې امنیتي ځواکونو څو میاشتې مخکې پر یادو سیمو عملیات وکړل، خو خلک وایي چې دغه سیمې اوس هم له مخالفینو پاکې شوې نه دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
افغان حکومت وی د دوی حسادت چې پرختی او ټولنیز پروژې د ازل د کلیو باندو نه پیل کړی، د اصلاحات او خی حکومت ولې په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد زیا مسعود ولایتي شوراګانو ته د بریالي کاندیدانو د بریالي وکیلانو د پوهاوی د لوړوالي په غونډه کې له دغو وکیلانو وغوښتل چې له کلیوالي او سیمه ییزو سیمو د پرمختګ لپاره له حکومت سره مرسته وکړي. د ولایتي شورا وکیلان بیا ډاډ څرګندوي چې د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن کم کړي او حکومت باید په ځینو برخو کې د دوی اختیارات هم زیات کړي. یوسف خان زدرانی په اړه راپور لري.
د خی حکومت تر یو اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس ځنګړی استازی وایي نوی حکومت به لکه د پخوا په شان یوازې پاملرنه په مرکز نه کوي، بلکې هڅه به یې دا وي چې ډېرې پروژې په لرې پرتو سیمو او کلیو کې عملي شي. احمد زیا مسعود چې د یکشنبې په ورځ یې د لسو ولایتي شوراګانو استازو ته د هغوی د مسؤلیتونو د ورپېژندلو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په دې کار سره به د ولایتي شوراګانو مسؤلیتونه ډېر شي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به د خلکو ضروریات په ښه شان له حکومتي چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی مسعود وویل په کلیو بانډو کې د پروژو له عملي کولو سره به خلک په خپلو سیمو کې بنیادی تغییرات وویني او په خپل حکومت به باور ډېر کړي. تر هغې چې پراختیا د کوچنیو اداري واحدونو څخه د ولایت په سطح پیل نه شي، بدلون نه راځي. او که چیرې زموږ ټولې هڅې په مرکز کې وي، ولایتونه، ولسوالۍ او کلي مو هېر کړي وي، هماغه شان چې دیارلس کاله تیر شول، که دیارلس نور کلونه هم تیر شي، بیا هم نشو کولای مثبت بدلون راولو. نوموړي د ولایتي شوراګانو له استازو څخه وغوښتل چې له حکومت سره د اقتصادي او نورو ټولنیزو پروژو په عملي کولو کې خپلې مرستې ډېرې کړي. دې غونډې ته چې د ولایتي شوراګانو په لسګونو نوي استازي د خپلو مسؤلیتونو د پېژندلو لپاره راغلي وو، له حکومته غوښتنه وکړه چې په ځینو برخو کې د دوی صلاحیتونه ډېر کړي. د کابل د ولایتي شورا استازي واقف الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په داسې حال کې دوی ته سپارښتنې ډېروي چې د څارنې څخه پرته نور څه نشي کولای.
نورو پارلمان غونډې یا نور غونډې یا سنا غونډې باید زمونږ اختیارات همداسې مشخص وي. مونږ یو عادي نظارت لرو او نظارت هم چې هر مسله کېږي په ولایت کې، څوک مونږ نه جرم کېږي یا کوم بودیجه پاسېږي یا کومه مسله یا کوم پروژه، نو حتی مونږ ولایتي شورا یو خبر نه یو، نو نظارت په څه معنا؟
نوي وکیلان له حکومت غواړي چې په انکشافي بودیجه کې د دوی نظر واخیستل شي، د وزارتونو سره مستقیمې اړیکې ولري، ولسمشر او ملي شورا هرې درې میاشتې وروسته د دوی کارونه وارزوي، چې تر اوسه دا کار د سیمیزو ارګانونو خپلواکې ادارې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمیزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د دې درې ورځني کانفرنس په پای کې به د ولایتي شوراګانو استازي له جمهور رئیس اشرف غني سره وګوري او ورڅخه به په ځینو برخو کې د صلاحیتونو د لوړولو غوښتنه وکړي. د افغانستان د 34 ولایتونو ولایتي شوراګانې ټول 458 غړي لري چې په خپلو ولایتونو کې له اداري کارونو څخه څارنه کوي. په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د پخوانیو دوو دورو له کارونو څخه خلک بشپړ رضایت نه لري، نوي وکیلانو مسؤلیتونه اخیستي او له خلکو سره یې هم د پخوانیو وکیلانو په شان د ډېرو کړنو ژمنې کړي. خو دا چې بریالي شوي نوي وکیلان به چې دا ځل ډېره برخه یې ځوانان جوړوي، په خپلو کارونو کې څومره بریالي وي او یا له حکومت څخه څه اضافه صلاحیتونه غوښتلی شي، دا به له وخت سره معلومیږي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو پټل افغانستان کې په دولسو شپږنې منځنۍ څپه اوري. البته ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو یعنی ټوله شپه د امریکا غږ آشنا رادیو په همدغه څپه پټل افغانستان کې خپرونې لري. اوس به هم راشو د کابل د امنی قمندانۍ راپور ته. د کابل امنی قمندانۍ وایي د ملي وحدت حکومت مشرتابه د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې لري. امنی قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د دې هڅو په لړ کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار او ولسوالۍ څخه لسګونه میله وسلې راټولې کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان بیا د حکومت له دې اقدام نه هرکلی کوي او وایي د هغو کسانو د وسلو جوازونه باید له سره وکتل شي چې په رسمي توګه یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمتالله افغان په راپور کې اورو.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان او په ځانګړې توګه په کابل ښار کې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه د وسلو په راټولولو کې اجدي ده. امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت جدي تصمیم نیولی او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په کابل ښار کې غیر مسؤول وسلوالې ډلې ولري.
لکه هغه څه لازم دي نه په کابل کې نه په سراسر افغانستان کې ټول خلق خالص الله سوي نه دي. ځکه په افغانستان کې درې لسیزې وایو درې څلور لسیزې جنگ تیر سوی ده خو څنګه چې لازم او داسې نه دي خلاصوي چې دې ته وسیع پروګرامونه د موږ د رهبري د ملي وحدت د حکومت رهبري ډېر ټوټلي ګامونه په نظر کې لري چې انشاءالله دا ګامونه به اخلو.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې 134 میله بېلابېلې وسلې نیولې او په تړاو یې 9 مشکو کسان هم نیولي چې دا مهال ترې تحقیقات پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنج شنبې په شپه د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د لبیجر په سیمه کې د پخوانیو جهادي قوماندانانو ترمنځ جګړه وشوه چې یو کس پکې ووژل سو او دوه نور پکې ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي په جګړه کې ښکېلو لورو د وسلو رسمي جوازونه درلودل چې دا محل نیول شوي او ترې تحقیقات روان دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان د حکومت د وسلو راټولولو له اقدام نه هرکلی کوي او وایي حکومت باید د هغو کسانو د وسلو جوازونه هم له سره وګوري چې پخوا یې ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر وایي له غیر مسؤولو وسلوالو سره پخوا کې هغه کسان چې په رسمي جوازونو وسلې ګرځوي هم خطرناک دي.
زما کې دا خدا ده چې اول هغه کسانو ته چې جواز سړي د سلا د ګرځولو ورکولای کیږي ښه مطالعه شي او داس کسانو ته ورکړی شي چې خپله د دې سلا کنټرول وکړی شي نه دا چې په دوی په خپل منځو کې بیا جګړه ورنه وزېږوي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویلي وو چې په کابل ښار کې 100 غیر مسؤول وسلوالې ډلې فعالیت لري. له دې وړاندې افغان حکومت په کابل، بغلان او پروان ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دا مهال کومې څرګندې لاسته راوړنې نه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي تر هغه چې حکومت د بې وسلې کولو په برخه کې بې توپیر عمل ونه کړي ګرانه به وي چې په افغانستان کې د کلونو کلونو غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې شي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پکتیا په ګمرک کې هر شپه په اوسط ډول 1.4 میلیونه افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي. دا چې له کومې لارې دغه کار کوي په اړه زموږ همکار داود تپان یو تحقیقي راپور برابر کړی چې د ډنډې پټان د ګمرک مدیر په غږ چې د پیسو اخیستو په سر یې له باروړونکو سره لانجه ده پیلېږي.
چوس ډیر وای بیا هیڅ مشکل نه وای
یو موټر کې دی چې یو اربار وی لا زره دی دوه در بارو شل زره دی سوري وی د نن له زره په کفان دی کې دا غده کفان دی زه نور مسولیت په غاړه نشم خپل.
دا په ډنډ پټان کې د ګمرک د مدیر غږ دی چې د مالوړونکو سره په ناقانونه ډول د پیسو اخیستو پر سر لنجه ده او وایي چې که پیسې ور نه کړي نشي کېدلی موټر ترې تیر شي. یوازې د پټان ولسوالۍ د ګمرک مدیر نه دی چې په ښکاره بډې اخلي. هره شپه د ګردیز له لارې مرکز کابل ته نږدې سل باردار موټر پرته له دې چې ګمرک شي د پکتیا ګمرک لخوا ګمارل شویو کمیشن کارانو په واسطه اړول کېږي او د دې ټولو موټرونو پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د پکتیا ولایتي شورا پخواني او اوسني وکیلان، مدني فعالان او ځینې قومي مخور په ګمرک کې د شته فساد خبرې نه یوازې چې تاییدوي بلکې ډېر اسناد هم د رسنیو په واک کې ورکوي او وایي چې هره شپه په اوسط ډول 1.4 میلیونه افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي. په یاد اداره کې د شته ستونزو د راسپړلو د وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخورو د خبرو رښتینولي معلومولو په خاطر د دې ولایت له ډنډې پټان څخه نیولې د تیرې کنډو پورې په بېلابېلو وختونو کې د ولایتي شورا ځینې وکیلانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره موږ په شریکو سفرونو کې ولیدل چې هره شپه پرته له ګمرک کېدو موټرونه د هوایي پیسو په بدل کې پرېښودل کېږي. دا ګردیز ختیځ لور ته په یو سړک پرتو نه ولسوالۍ پر لور که سفر پیل شي نو دا بیلابیل ولسوالۍ په وړو خارګوټو کې په لسګونو باردار موټر پرته له کومو تخنیکي او یا نورو ستونزو د شپې په انتظار ولاړ وي. دغه ولاړ اکثریت موټر چلوونکي بهانه کوي چې موټرونه یې خراب دي، خو دوی د شپې انتظار کوي او ټول موټرونه په یو ځای د ګمرک مسؤلینو، تجارانو او نورو شریکبانو په واسطه په قاچاقي ډول لیږدول کېږي. ازادي راډیو څه وکړه چې په بېلابېلو ځایونو کې ولاړو موټروانانو سره خبرې وکړي، خو له ګردیز نیولې ان تر ډنډې پټان پورې ولاړو ډرایورانو نه غوښتل چې خبرې وکړي. خو همدغو ډرایورانو بیا د شپې ناوخته 9:30 بجې چې پرته له ګمرکه په هوایي اسنادو تېرېدل او له موږ سره ملګرو وکیلانو، پولیسو او نورو مرستندویانو د تېرې کنډو په سیمه کې ودرول، داسې وویل: کاغذونه په 2 بجې درته درکړل؟
اوس ماښام نه مخکې.
ماښام نه مخکې چې درکړي ته اوس روان اوس په کم 9 بجې دي.
لکه مو هلته اوس مې ټیر وشکې د بلارې لګیا هم بیا هم لارې اوس ولا بیا مې کېدی چې بار ودرېږم او ټیر نه مشکولې جو داسې خوم به وزم اوس بیا درېدم. خو دا غزي دي ملګر مخکې به ودرېږو.
مزدګار ټیم کې راغلم چې زما مدیر سره خبره کوم که ګمرک کې تکابل او چې زما به تا وکړم.
دا ګمرک چا درته وکړ؟
کمیشن کار پرچا مې وترستولې وکنه.
ها موټر لیدلې؟
موټر بیا مزدګار کې چې ترپل ته نه ډاټ کې بیا مې 2 چنډې او تخلوز کړې بیا یو کس په وګرځېدل او بس به چې تا
دا د شپې اتې نیمې بجې دي ته اوس راغلې؟
خو خو ما خو بس ګمرک دومره دوی هغه نو نور مو څه په پی
ته وای زما مزدګار راغلم او اوس اتې نیمې بجې دي ته اوس روانې.
خو خیر مو خو مو خپل لری خر په واده لسونه دا غدیدم.
خو اوس دا دستون زه پچا کړم
یا ګمرک یا کمیشن کار
کوي. دا دغه موټر چلوونکو د خبرو په بنیاد چې دوه شپه په لسګونو به ګمرک موټر د کمیشن کارانو او ګمرک چارواکو لخوا ګمرل شوی کسانو په واسطه له پولیسو تیروي. د دغه ادارې د فساد په اړه د ولایتي شورا پخوانی رئیس کا استجان هادي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دوی د ټیلر موټر نه خپل مدیر دی ګمرک د ټیلر موټر نه پاو کولا دا 500 ډالر نه خالی کار کما مالې ورکړی وی او د لاسټرا موټر نه دوی 250 ډالر اخلي.
نوموړي دا موبایل چې په اوسط ډولاره شپه سل موټر له دې لارې تیریږي چې شل یې ګمرک او پاتې ډور له ګمرکه خلاص او پیسې شخصي جیبونو ته ځي. دا ولایتي شورا نوي وکیلان هم د عادي د خبرو په تایید زیاتوي چې دا ګمرک د فساد په اړه له دوی سره شته اسناد به وخت په وخت افشا کړي. دا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری:
ګمرک کله چې کوم موټر ګمرکوي هغه دی یو وزن چې کوم موټر کې په ویسه باندې نه کیږي، دوی ته د شخصي د جو په خاطر باندې هغه وایي چې دولت نه ځي، شخصي دوی خپل شخصي منافع او شخصي پیسې تر اخلي. دی کم کوم ګمرکیږي، یعنی دا معنی چې په موټر کې 40 ټنه شپږ دېرش ټنه یا 200 ټنه وي، هغه 100 ټنه حساب یې نور باقیمانده پیسې دوی شخصي خپل منځ کې آیفون ایف کې.
د دغه شورا یو بل غړي تاج محمد منګل چې د ګمرک د فساد څارلو په موخه آزادۍ راډیو سره په ځینو ورځنیو شپېنو سفرونو کې شامل و هم وویل:
موټر چې ګمرک کیږي دی خو یې د وزن په اساس نه ګمرک کیږي. دی یو موټر ګمرک شي دا موټر کله چې ګمرک تیریږي دی غفلې خلاصيږي بل موټر ته بسته کیږي، یعنی په لویه کچه فساد موجود. خو موږ په لاحقه تلاش کوو د ولایتي شورا د ټولو وکیلانو سره په ګډه چې دا موضوع راوسپړو او دغه کومه ستونزه چې دا کوم پاسات چې دی
د ازادۍ راډیو ځینې همکاران چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ ته ورسېدل نو په لاس یې ځینې داسې ویډیوګانې هم ورغلې چې پکې د ګمرک مدیر د پیسو غوښتنه کوي او وایي دغه پیسې د ځان لپاره نه د نورو چارواکو لپاره اخلي.
رئیس چی پیسی غوڑی رئیس تے بیمی گردیس تا وارولو تے بیچنے دو مشکلہ
قماندان امنی تا ولسوال تا مدیر امنی تا دا کل تا قماندان امنی دا پستا لیست ویر کبی اما اس را دیمیش تی پلیستی ساک کبی زی جی با لیرکم
مونگ دا دغی ویڈیو پاڑا پا گردیز که دا پکتیا دا گمرک لرئی سیدی که احمد خیل چخام معلومات و غوختل خو پاڑای هیچ و نویل خو دا ولیتی شورا دا پخوانه و سنه وکیلان و پا گمرک که دشتا پسات پاڑای اویل
ارتباط چه ولیتی شورا خبره کردی دی توی خبره دیره دی وقت سرسمه دیره دی حقیقت نلوی نوه زکا چه رختیا زما دیره تاگ ندل تا وران دی پا دی گمرک که پسات وا خدا پسات تنها دی گمرک دی مامورینو پا وجود که نو دی ولایتی شورا دی محترم وکیلانو پا وجود که وا
نموڑای دا نرده بی چه پا گمرک که پسات نشتا خو پا دیالا چارش پا پلزگون باردار موتر لده لار مرکز کابل تا پرت لگمرک یا پاوای پانو زی چه پا خلا پاتیکی گیا ویتس نوائی داود تا پان ازادهی راڈیو پکتیا.
وخت په افغانستان کې 4:30 د مرالې بشیر ته وخت ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو له حکومت وغوښتل چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ پېښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي. په هرات کې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت یو متقاعد قاضي په ډزو ټپي کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر عزیز الله لودین په امریکا کې ومړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو خپل حکومت ته حکم کړی دی چې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا نیول سوي اوکراینی پوځیانو د راخوشي کولو هلې ځلې زیاتې کړي. د اوکراین په دونیتسک ښار کې پر خپل سر اعلان سوي روسي پلوه چارواکو بیا ګرځبندیز لګولی چې د لنډې مودې لپاره د نوي کال د رخصتۍ پر مهال ایسته سوی و. د امریکا لخوا پر شمالي کوریا د نوي لګول سوي بندیزونو له کبله دغه هیواد پر امریکا اعتراض کړی دی. او د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره ګمارل سوی نوی مشر وایي چې له دې ناروغۍ څخه خلاصون ته نږدې یو.
لاند خبرونه مولا ازادي راډيو وردل د ازادي راډيو خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای شي پته د ازادي راډيو ټکی اورګ. خو اوس د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
د سپورت ورځنۍ هنداره له ازادي راډيو نه مو د نن ورځې مهمو سپورتي خبرونو تازه ابراهیم سفیر کلی کوم. په لغمان ولایت کې د کرکټ پیل شوې سیالۍ د عمر زیو د ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه اتیا ټیمونو ترمنځ وي چې شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړ. د ښاغلي هوتک په خبره د دغه سیالیو فاینل لوبه تېره ورځ ترسره شوه چې لومړی بیټنګ د عمر زیو ټیم وکړ او د وفا ټیم ته یې 120 منډې هدف وټاکه. خو د وفا ټیم یاد هدف پوره نه کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 130 منډې وکړې. هوتک وایي دغه سیالۍ 12 اوره وي او په دې هدف پیل شوې وي تر څو د دغه ولایت لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د کرکټ دوستانه سیالۍ ترسره شوې دي. په کندهار کې د سولې په نوم د څلورو ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د کندهار د فوټبال فدراسیون مشر محمد نبی نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کوربه ولایت کندهار دوه منتخب لوبډلو په ګډون د کابل، هرات، فراه او د کوټې د چمن فوټبال لوبډلو ګډون کړی دی. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې د پیل شویو سیالیو په دوام کې وړمه ورځ د کندهار منتخبې لوبډلې 3-0 په مقابل کې هرات ته ماتې ورکړه او تیره ورځ هم د کابل لوبډلې څخه لوبه 15
دوا په مقابل کې وګټله. نیازی ویل چې دا سیالي به تر یوې اونۍ پورې دوام وکړي چې په پای کې به یې غوره لوبډلې ته د افغان بی سیم شرکت لخوا یو موټر هم ورکړل شي. د دولسونه د ټیټ عمر لرونکو د فوټبال په غوره سیالۍ کې نن درې سیالۍ ترسره شوې. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال نسیم قیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د عدالت او طلوع ټیمونو ترمنځ په سیالیو کې عدالت ټیم یو د صفر پر وړاندې طلوع ټیم له مخې لرې کړ. ښاغلي قیمی زیاته کړه په دوهمه سیالۍ کې شمشاد او عزت اللهي ټیمونه سره مخ شول چې عزت اللهي ټیم څلور د صفر پر وړاندې شمشاد ټیم ته ماتې ورکړه. په درېیمه سیالۍ کې یونایټیډ سادات ټیم یو د صفر پر وړاندې کوثر ټیم څخه لوبه وګټله. د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ چې د دولسونه د ټیټ عمر لرونکو په نوم د دولسو ټیمونو په ګډون په کابل کې پیل شوي، اته ورځې به نور هم دوام وکړي. دا د ازادۍ راډیو نه د نن ورځې سپورتي خبرونه. تر بیا هم په لوی راب سپارم ورځمو نیکمرغه.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې نور هم ټپیان دي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو پر هغه مرکز برید کړی چې پاکستاني وسلوال طالبان او اوزبک جنګیالي پکې میشت وو. په دې اړه پام وکړئ د ذبیح الله شفق راپور ته.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو افغان پولي ته نږدې په تداخلو کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بې پیلوټ الوتکو د یک شنبې په ورځ افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په تداخل نومي سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب یې کره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بې پیلوټ الوتکو په تداخلو کې پر هغه کور او موټر توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د قمندان حافظ ګل بهادر وسلوال جنګیالي اوسېدل. بلخوا د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په تازه برید کې په وژل شو کې د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو او همدارس ځینې ازبک جنګیالي دي چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې میشت دي. بلخوا یو شمېر پاکستاني رسنۍ په برید کې د حافظ ګل بهادر د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو خپلواکو او ځایي سرچینو او د پاکستان امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه یو ځل بیا زور اخیستی او په پېښور کې پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسانو وژل شو، دا پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو دریم برید دی. که څه هم پاکستان دا بریدونه پر خپله خاوره تیرې ګڼي، خو د امریکا متحده ایالات یې د تروریزم ضد جګړې لپاره تر ټولو مؤثره وسیله بولي. د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو ته پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسري وژل شوي دي.
د هند استخباراتو په دې هیواد کې ټولو هوایي ډګرونو ته خبر ورکړی چې خپل امنیتي تدابیر شدید کړي، ځکه داسې ویره ده چې ترورستان د یوې الوتکې ته تښتولو پلان لري. د جرمني خبري اژانس د یو شمېر هندي سرچینو په حواله په دې اړه نور جزئیات خبر کړي چې فرشته جلالزی په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د جرمني خبري اژانس وایي چې د هند امنیتي ادارو هغه هوایي ډګرونه په ځنګل ډول په پام کې نیولي چې د نورو په پرتله لزیات ګواښ سره مخامخ کېدلای شي. د هند ټلویزیون ان ډي ټي وی نن د رسمي سرچینو په حواله ویلي چې د هند ملي هوایي چلند ایر انډیا ته چې د کابل او ډیلی ترمنځ پروازونه کوي په ځنګل ډول خبرداري ورکړ سوی چې الوتکې د حمله لپاره پرښه کېدلای شي. د هند په لویو هوایي ډګرونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او ټولو مسافرو ته سپارښتنه شوی چې د امنیتي خطر له امله باید تر شدیدو تدابیرو لاندې تیر شي. په ټولو هوایي ډګرونو کې شدیده تلاشي روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د هند د جمهوریت ورځ روانه ده او د جنوري په 16مه به د دې مراسمو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما هم دلی ته روان دی.
په هند کې د دې مراسمو لپاره هر کال د تروریستي حملو له ویرې جدي امنیتي تدابیر نیول کیږي. هندي چارواکو ویلي چې د شنبې په ماښام د کلکتې په هوایي ډګر کې د هند ملي هوایي شرکت ایر انډیا ته له یوه ناڅرګنده ځایه ټلیفون سوی و او د تروریستي حملې د خطر خبر ورکړ سوی و. د ټایمز آف انډیا په حواله هغه چا چې په کلکته کې ایر انډیا ته ټلیفون کړی و په بنګالي خبرې کولې او ویلي دي چې الوتکه یې شایي وتښتول سي. د الوتکې د تښتولو لپاره د حملې تر دې خبرداري وروسته په هند کې د تروریزم ضد پولیسو یې وړله لا پرون ماښام راهیسې د حالاتو د څېړنې لپاره پروازونه کوي. په هند کې وروستۍ ستره تروریستي حمله په 2003 میلادي کال کې و چې لږ تر لږه 168 کسان پکې ووژل شول. د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی کې د حمله لسو پاکستاني وسلوالو چې د لشکر طیبه غړي وو کړې وه. په ممبئی کې په حملو کې 26 بهرنیان وژل شوي وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او افم 13.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدې چې د ورکو شوې ځونه پروګرام درته خبر کړو، وابهوري چې په دغه پروګرام کې مو په لومړی راپور کې ورده چې په جمهوریت ریاست کې وسرچینی ازادي رادیو ته د نوم د نه خودلو په شرط ویل چې تر دوه ورځو پورې به د نوې کابینې یو شمیر غړي د باور رای د خصو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د دغه سرچینی په خبره ولس دغه ټول کسان د کابینې لپاره کاندید وزیران بته مشخص شوی دی او ولسمشر به مخکله دی چې دغه کسان ولسمشرګه ته معرفي شي حال هر یو سره لنګدي خبري وکړي. او دا هم د سپورت یو خبر، انډي پیک د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل سره د توپ چونی په برخه کې د روزون کې پتوګه په دنده ګمارل شوی دی. د توپ هني توپ نیونی او فزیکی پیاوړتیا سربیره د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نړیوال جام کې د ملي لوبډل هر سپورت یارخته د ودی ورکول په موخه د انګلستان په خوانی لوبغاړي د انګلستان ولسکلنی لوبډل او د کاناډا د ملي لوبډل په خوانی روزون کې انډي پیک لا افغان ملي لوبډل سره د توپ چونی په برخه کې د روزون کې پتوګه په دنده ګمارل د ویل چې لا افغان ټیم سره انډي پیک د بالینګ یا د توپ چونی برخه کې او همدارس انډی مولز د دوی د روزن کې په صفات باندې د عربي متحده اماراتو په اوسنی سفر کې هم مل دی او تمد چې د افغانستان لومړی لوبه د پنځشنبه په ورځ وشي. افغانستان به څلور لوبه په دغه تور کې ولري. په همدې سره دغه خبرونه پایته رسیدي. لدی ورسته د ورکو شوې ځان پروګرام ته غوا کېږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسې. دا د بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا غوډه ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس ولګي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دا سیو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له فاریاب موږ ته ټلیفون کړی دی او د یو ورکشوي په حق له معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. کتاسم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به همداسې ټلیفوني پیغامونه دي چې زینو اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې ویلي دي چې شته دي داسې کسان چې دوی بې ځایه ځوروي. دغه کسانو ته یو عربي هم وایم چې ګرانو پرېږدي چې دغه زموږ محترم اوریدونکو خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو له لارې نه د دوه محترم اوریدونکو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورونو سره یو ځای شوي دي. ډېر به منځنډ او راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په دی له واورو چې د تاسو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره مونگ تخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دی سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه تاسیز مونگا اگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی هست. که دینن وزید اگه پروگرام تاسی پا آزادی رادیو که وانورید که ولشی چی ده آزادی رادیو انترنتی پانیت لارشی اول تا ده پروگرام نسر واوری. در مونگ پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com گران دوستانو د پروگرام په پیل کې به تاسو ته یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ورور له فاریاب مونږ ته لیږلی دی. دی وایي چې د یو شخص په هکله چې شپېته کلن دی معلومات لري او داسې هم ویل کېږي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري. د ده نوم یې نه ده اخیستی، خپل نوم یې هم نه ده اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب ولایت د کیساد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ماته زنګ ووهي. سپر وا سپر سلور درې و یو نه سپر بیا و سپر سلور درې و یو نه و سلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. سفر سفر سلور سو شل دوه ویشت یوولس څلیرویشت یو سلو پنځلس. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
بلې، سلام علیکم. زه عبدالقیوم حیران د پکتیا ولایت د جنیخیلو ولسوالۍ د بلخیلو ګاډي کلي نه تاسو سره د تلیفونه په کرښه وصل یم. زما یو اخ دی چې پنځه کاله کېږي له کوره بېدارکه دی، چې سلیم نمېږي. که هر چا ته پته وي دغه پیغام دی پخپله اوري، موږ سره دې په لوندې شمېره زنګ ووهي. که چېرته موږ ته یې په لوس وکړو پنځه لکه افغانۍ جزه سړي ته فی سبیل الله ورکوم. تلیفون شمېره مې دا ده: صفر اووه نه یو څلور پنځه شپږ پنځه پنځه اتا. یو پیغام می مخ کې صوت کړی دی، دا یوازنی زما تلیفون دی چې ازادي راډیو ته کوم.
زه د فراه ولایت پرابد ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. زموږ یو هلک د محمد ولی په نامه د عبدالرحمن زوی دی، تقریبا درې میاشتې ورک دی. هر چا ته کفاته معلومه ده یا خپل دی هوري مونږ ته په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسه. صفر اووه سوه څلور اتیا دوه اتیا اتیا درې څلوېښت. صفر اووه سوه څلور اتیا دوه اتیا اتیا درې څلوېښت. په دغه شمېره دې مونږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور په نوم د عین الله باندې څلور کاله د مخه ورک شوی دی، د علي محمد اکا زوی دی. که هر چا ته په د عین الله په اړه باندې معلومات وي او یا عین الله خپله دا دغه اوري نو مهرباني دې وکړي دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه صفر درې پنځه درې څلور نه صفر پنځه. شماره یو وار بیا تکراروم: صفر اووه صفر درې پنځه درې څلور نه صفر پنځه. وسلام. هیله ده چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم، زه مؤمن خان مسلمخیر و سلمخیر 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 و سلم
زما یو مما دی تواب په نم ده ولسوالۍ سرزی د کلي ده که هر چا ته پته وي زما دې په دې شماره زنګ ووهي صفر والیا شپږ نه پنځه شپږ درې صفر پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زکریا د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ د حاجی عبدالقیم د پمپ منطقې څخه پیغام پرېږدم. زما یو اکا شاوخوا پنځوس کاله عمر کېږي چې ورک شوی دی. د میرویس په نامه دی، د برایم اکا فقیر زوی دی، د یوه ورور نوم یې خزان، د بل د پیر محمد، د بل د اسدالله. هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دې خپله د هغه اعلان اوري ما ته دې پر دغه شکایت ټلیفون وکړي. صفر اویا تر دېرش پنځه نوي صفر یوویشت، شمېره یې ځلې بیا تکراروم، صفر اویا تر دېرش پنځه نوي صفر یوویشت.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت مسکر ولسوالۍ نه ستاسو په اړیکه کې یم. زه اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. تاسو له سلامه زما یو وخت شوی ورک دی، درې کاله کېږي د عبدالستار په نامه دی چې د عبدالعزیز ماما زوی دی. که د پاک څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. دا د جانور استاد نمبر دی د شرګه، صفر اووه صفر درې بیا صفر بیا اووه بیا درې بیا اووه بیا صفر دوه. شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر درې صفر اووه صفر بیا اووه بیا صفر بیا دوه. بله شمېره ده صفر اووه سوه اته نوي څلور سوه نولس درې سوه یو شپېته. د ده په هکله موږ ته څوک معلومات لري د ستار مېزې دا درې کاله کېږي د خپل کور نه درک دی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. دوه لکه افغانۍ بخشش ورسره کېږي. که چا ته نه یې معلومه شته دې مزاحمت نه راکړي، موږ ډېر پسې ستړي شوي یو، موږ ډېر پسې ډېر کوي. چا ته معلومات یې د خدای په وجه باندې د خدای په لحاظ باندې دې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
زه عبدالرشید د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د زرغون کلي څخه ټلیفون درسره کوم. د ورک نوم دی محمد رحیم، د پلار نوم یې دی محمد رنګین، د نیکه نوم یې دی آغا محمد. د هلمند ولایت اوسېدونکی دی. د ټلیفون شماره صفر اووه نه دوه شپږ پنځه صفر اووه یو اته.
السلام علیکم، مسجد احمد جان د کندهار د ولایت سیم زنګر توالی. زما په لار اتلس کال کېږي چې ورک دی. دلی شهابه جن دی، د پلار نوم یې جلال جن دی. هر څوک د په اړه معلومات لري یا دی په خپل د اجازه غوړې مرزې په تاسو شمېره زنګ ووي. صفر اووه صفر صفر درې یو صفر شپږ اته صفر. یوه شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر صفر درې یو څلور شپږ اته صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي تقریبا اتلس کلن دی، یو نیم کال راهیسې لا درکه شوی دی. عصابي تکلیف هم لري. که چا ته د دې په هکله معلومات وي نو انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ ووهي او خپله شیرین هم ترلاسه کړي. صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نه دېرش شماره درته یو ځل بیا وایم، صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نه دېرش. وسلام.
خپرونې ته پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې په نام د میراثرب ولد وزیر محمد، دوه کاله درې میاشتې کېږي چې د کندهار د سیمې څخه نادرکه شوی دی. که دی خپله دا اعلان اوري یا یې څوک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي، صفر اووه نه اته صفر دوه نه څلور یو نه. د ټلیفون شماره یو ځل بیا، صفر اووه نه اته صفر دوه نه څلور یو نه. په احترام.
السلام علیکم، زه محمد زید فراد د ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د خوشکوي د کلي څخه خبره کوم. زه وطندار دی په نامه د اوداسور ساتلسو کالو هلک دی. دا سور هلک دی، دا څلور کاله کېږي د ایران په غره باندې تللی دی. هېڅ معلومات د ده نشته. که مدیر کاکا زوی دی، دا شراب د علاءالدین ورور دی، که دغه په باره څوک معلومات لري یا د چا سره د مهرباني دی وکړي په دا شپاره دې ما ته زنګ وهي. 0 اووه سوه شپږ نوي اته سوه یو سل څلور اویا، شماره یې زر بیا تکراروم، 0 اووه سوه شپږ نوي اته سوه یو سل څلور اویا. زان راغا د هلمند ولایت څخه د نړۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو کارکوونکو د ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زما یو ماما و، زما ماما دی 10 کاله کېږي چې ورک دی، ادرک دی په نامه د فیض الله دی، او د ورور نوم یې نصرالله او د بنده محمد افضل دی. د امربات اخیر د په قوم غیلجی دی، که چاته معلومات د پاک لوي یا دی خپله زما اواز اوري په دغه شمېرې دې زنګ ووهي. 0 اووه سوه درې نهه سوه یو څلوېښت او 2 اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سوال محمد دی پکتیا ولایت رحمت الله سوالی کوم. صحه کوم دوره کوم پروگرام تک خپل پیغام پریږم. دا چې زما ورور په نوم د غازی او کله زما خلک کور وتلی او زه یې درکه شوی ده، خو زما ورور دا ځای په خپل نوم معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد دی، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې چې مخکې زخمي شوې ده تازه روغه شوې ده. خدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. معنوي ورور یې له مخې د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه د سفاسته جړي شماره ده: 0 اووه سوه پنځه اویا سره اویا دېرش دېرش، 0 اووه سوه پنځه اویا سره اویا دېرش دېرش.
السلام علیکم. زه نظر محمد له زابل ولایت تشکیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ماما و نادره کسوی ده، حکمت لانې میږي، دغه یو دا یو نیم کال کېږي، دغه کلاخېلو د کلي ده، محمد بنی راکا مسای ده، دغه زوی ده، دغه یو ورور یې شمس لانې میږي، بل فیض لانې میږي. په دې اړه که چا معلومات و ما ته په دغه لمبر زنګ ووهي: 0 اووه سوه شپږ نهه سوه دوه ویشت او بل لمبر 0 اووه سوه شپاړس.
بلې سلام علیکم. زه زر عالم کوم د کابل ولایت خلک جبار لسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور شوی ده شیر علي نوم دی، 0 کاله به کېږي. ملګري هغه خپله دی زما، خو بس زمونږ سره یې دغه لمبر باندې 0 اووه اووه سپر څلور یو اته درې دوه یو یو ځلې بیا لمبر وایم: 0 اووه اووه سپر څلور یو اته درې دوه یو. که چاته معلومات وي هم مر لمبر باندې تماس ونیسي. ډېره مننه محبوب اوسئ، خدای په امان.
بلې السلام علیکم. زه نور اغا احمد زی خبرې کوم. زمونږ یو خپل نوم یې ده محسوب خان، عمر یې کم او زیات 10 کاله ده. د دوادي د ځینې باندې اوسېدونکی ده، چې دا یو کال کېږي له کوره نه درکه ده. کار چاته د ده په اړه معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دې د ده پلار ته په دې نمبر زنګ ووهي. د تلیفون شمېره ده: 0 درې سوه درې درې څلوېښت نهه اویا درې سوه پنځلس. د ورک هلک نوم ده محسن الله.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د نوي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی، دا 10 کاله کېږي چې ورک دی، د لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی، د هلمند ولایت د نوي ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. هر مسلمان ورور ته کېپاتې یې یا د ده په هکله معلومات لري، یا د ده سره اوسېږي، یا چا سره یو چا سره ځای اوسېدلی یي، یو چا ته معلوم وي، یا درک ور معلوم وي، هغه ته موږ سره دې په دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي: 0 اووه سوه څلور اته سوه نوي شپږ سوه یو اویا. هر مسلمان ورور ته موږ ته معلومات راکړي، نو موږ به هغه ته د هغه سره مرسته وکړو، انعام به ورکړو، او څېره معلومات کې چا موږ ته وکړي. او موږ سره موږ ته داسې معلومات څه ویلي چې په ایران کښې زما سره یو چا ویلي چې زما سره بندي دی، هغه سړی دې وکړي، موږ سره هغه سړی دې داسې وکړي چې د معلومات یې موږ ته داسې وراکړي، معنا چې د اکاګانو نماینده څوک وي، یا د ورونو د نورو ورونو نماینده څوک دي، یا د ماماګانو نماینده څوک دي، دغه معلومات چې رد کړی نو هغه سړی ته موږ دغه دغه دی چې بیرته د هلته ورشي دغه سړی دغه دغه سړي پوښتنه وکړي هغه ما بس چرچرې بندلې دی په ایران کې ول بندلې دی معلومات څه وکړي نو د نور نومان یې د ماماګانو د وړونو نومان څوک دي دغه معلومات یې مشترک دي ډېر مننه د ازادي راډیو څخه خبرنه مه
سلام علیکم زه ماته ولا مومند نگراسته ولا د مومندري ول سواله د باسوال نتاشتا زنګ وام زمون یو دوست چې فضل کریم نومیږي او ډیر ښکاله کیږي چې ایران ته تللی دی او د نسیم بونو مشاور او د یس په خاط نو اوس د غدیر ښکاله کیږي چې موږ پېژ د پاره معلومات نشته که زمون دا غږ د خپل اورې یا د ملک د غږ اورې نو موږ سره دی په دغه شمیره تماس ونیسي صفر واوې صفر سالور نوی پینزا آوی دو نوی کارچا منگ تا بدخش میرا دو معلومات را کنو منگ با دخپلا شیرینی مرکو و سلام
دو رکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورزی پا سالور بجو که تکراره دی دو شنبه دی سهار پا اتو بجو که واوری تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې مو د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام واورید د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري